د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مه ومنئ. زه بشیر غواخم او تاسو د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساته خبرونه په اخیری غړی کې هرکلی وایم. په دې غړی کې تاسو ته بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو. د زموږ خبری سات دی تاسو به کې بیلابیل رپورټونه او مطبوعاتي کتنې اوریدلی شئ. خو تاسو معلومه ده چې موږ د هرې غړی په سر کې تاسو خبرونه هم وړاندې کوو او د خبرونو اوریدو لپاره عبدالحی کاکړ ته ورسو.
سرټکی د افغانستان د کابل امنیتي چارواکي وایي د دې ښار په څلورمه امنیتي حوزه کې د نننۍ چاودنې په نتیجه کې 9 کسان وژل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم د فاټا ځوانانو جرګې ته ډاډ ورکړی چې د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه به غوښتنې ډېر ژر ومنل شي. وروسته له هغه چې د زمبابوې فوج د دې هېواد د پلازمېنې حرارې کنټرول اخیستی، نن په زمبابوې کې د کړکېچ سطح لوړه ښودل شوې ده. او سم د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کابل امنیتي چارواکي وایي د دې ښار په څلورمه امنیتي حوزه کې د نننۍ چاودنې په نتیجه کې 9 کسان وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان بصیر مجاهد مشال ریډیو ته وویل چې په قربانۍ په وژل شوو کې ملکی وګړي هم شامل دي. دوی له بده مرغه موږ په دې پیښه کې مرګ ژوبله لرو. اووه تنه پولیس وژل شوي، اووه نور ټپیان دي او هم تر اوسه د دوو ولسي وګړو د وژل کېدو او درو نورو ولسي وګړو د ټپي کېدو رپورټ رسېدلی دی. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت په خبره ځان مرګي برید کوونکي وروسته له هغه له ځانه سره چاودېدونکي مواد وچول چې د خیرخانې په لبجر سیمه کې د قصر نوین په نوم هوټل ته له ننوتلو مخه د پولیسو له لورو وپیژندل شو. رپورټونه وایي په دې هوټل کې د بلخ د والي عطا محمد نور په پلوي یو رسمي غونډه روانه وه. د پاکستان وزیر اعظم د فاټا ځوانانو جرګې ته ډاډ ورکړی چې د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه به ډېر ژر ښه خبر واوري. د ځوانانو جرګې نن په اسلام آباد کې له شاهد خاقان عباسي سره ولیدل. د جرګې یو غړي فرهاد علي مشال ډیو ټول دوی له وزیر اعظم وغوښتل چې اف سی آر دی ختم، فاټا دی په خیبر پښتونخوا ګډه او د قومي مالیاتي کمیشن لاندې مختص کړل شوی پیسې دي ورکړل شي.
د وزیر اعظم صاحب زموږ طرف نه موږ کوم ریسپانس را لاله نه بالکل په پازیټیو کې را لاله چې ان شاء الله په دې باندې موږ اوس ورته موږ خپل کار کې جاري ساتو. ان شاء الله د 2008 نه مخکې مخکې کوم شپږ میاشتې زموږ سره پاتې دي. په شپږ میاشتو کې بدن نه دننه کوم دي د مطالبات موږ تاسو منو.
د ځوانانو جرګه وایي دوی به د فاټا اصلاحاتو عملي کولو په اړه د فوج د مشرانو او د فاټا اصلاحاتي کمیټې مشر سرتاج عزیز سره ویني. پاکستان وایي تمه لري چې ډېر ژر به د جنوبي ایشیا د سیمه ییز همکاري سازمان سارک سرمشریزه په اسلام آباد کې جوړ شي. نن په اسلام آباد کې اونیزې خبرې غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل وویل اسلام آباد تېر کال هم غوښت چې د سارک غونډه وسي خو د ده په وینا د هند د نه ګڼلو له وجې ونه سوه.
We are in touch with the SARC secretariat.
دوی موږ د SARC له مرکزی دفتر سره په رابطه کې یو تمل روچ د ټولو غړو هیوادونو په خوشبه سرمشریزه په اسلام آباد کې ډیر ژر وسی. پاکستان، افغانستان، هند، مالدیپ، نیپال، سریلانکا، بنگلاديش او بوتان د SARC غړي هیوادونه دي. د پاکستان الیکشن کمیشن وایي په ټول هیواد کې د یو کړ ولس لکه داسې شزی دي چې نمونه په ووټر لیستونو کې نسته. دا خبره نن د انتخابي کمیشن مرستیال مشر جنرال نګت وبخشي مرستیال مشر نګت صدیق وکړه. دی وایي چې د ټول په ټول ملک کې رجستر شوی ووټونه کې نږدې 55% د سړیو او 44% د شزو ووټونه دي. د دې په وینا د فرق ځکه دی چې د دغو شزو شناخت کارډونه نسته. انتخابي کمیشن وایي د شزو د ووټونو د اندراج لپاره ډېر زر د نادرا سره په ګډه د شنخ کارډونو د جوړولو مهم پیلوي. په کوټه کې په یو سوال برید کې د پولیسو لوړپوړي چارواکي او د هغه د کورنۍ درې غړي وژل شوي دي. پولیس وایي بېګا شپه د اس اس پی محمد الیاس ګاډۍ د کوټې په نوي کلي کې پناه شوه. په دې برید کې د هغه ښځه زوی محمد عادل اډوکیټ او یو ورور هم وژل شوی او نمسای ټپي شوی دی. وسلوالو په موټرسایکل سپاره او په تېښته کې بریالي شو. تیرونی په کوټه کې د پولیسو اډیشنل انسپکټر جنرال حامد شکیل او نور دوه چارواکي هم وژل شوي وو. تیر کې طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د برید ذمہواري منلې ده. بلخوا په پولیسان کې وکیلانو د محمد عادل اډوکیر د وژنې پر ضد په ټولو صوبه کې نن کار بندیز کړی وو. د افغانستان اجرائی رئیس په واشنگتن کې د امریکا د ملي امنیت له سلاکار سره لیدلی. د افغانستان د اجرائی ریاست څخه په یو خبر پاڼه کې راغلی چې عبدالله عبدالله او میک ماستر د چهارشنبه په ورځ په لیدنه کې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې تګلارې د عملي کولو او هم په سیمه کې د سختې رزۍ په وړاندې د مبارزې په څرنګوالي بحث وکړ. په خبر پاڼه کې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار له قوله ویل شوي، امریکا له افغانستان سره په بېلابېلو برخو په ځانګړي ډول د وسلوال پوځ د پیاوړتیا په برخه کې خپلې همکارۍ ته دوام ورکوي. د ناټو عمومي منشي وایي ډاډه ده چې د ناټو د نوي کال میلادي کال پیلېدو سره په افغانستان کې هغومره ځواکونه ولري چې اړتیا سته ورته. هینس سټولټنبرګ دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په کنیډا کې د یوې نړیوالې امنیتي غونډې تر پیلېدو مخکې له اسوسیټډ پرس سره په مرکه کې وکړې. هغه وویل ناټو به په افغانستان کې هغومره ځواکونه ولري چې په دې هیواد کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي کمانډر جنرال جان نیکولسن یې غوښتنه کړې وه. وروسته له هغه چې د زمبابوې فوج د دې هیواد د پلازمینې حرارې کنټرول اخیستی، نن په زمبابوې کې د کړکیچ سطح لوړه شوې ده. د زمبابوې فوج پرون دغه اقدام د ولسمشر رابرټ موګابي پر شاوخوا راټول شوو کړیو پر وړاندې عملیات وبلل. په سیمه کې د رویټرز یوه خبریال دا پیښه وایي دا پیښه یوه کودتا ښکاري، خو زیاته کړه چې تر اوسه معلومه نه ده پوځي عملیات په کله د درنوي موګابي واکمني رسما ختم کړي. موګابي له شاوخوا څلور لسیزې راسي د زمبابوې مشري کوي. د دې هیواد پوځي مشرانو موګابي په خپل کور کې نظربند کړی دی. دغه اقدام داسې مهال سوی چې د پوه سرتیری په ټوله پلازمینه کې ځای پر ځای شوي او د سرکاري ټلویزیون کنټرول اخیستی. د برتانیې ټلیګراف ورځپاڼه رپورټ ورکوي د برتانیې حکومت غواړي په ایران کې بند د برتانیا ایران الاسر مستندوی کارکونکي راخوشي کړي، تیاری نیسي چې ایران ته د 400 میلیونه پاونډ ولېږي. برتانیا په 1998 لسیزه کې له ایران سره د وسلو د لاجمنې سودا په برخه کې د تهران پورولې ده. اوس یې قانوني لارښودنه غوښتي چې آیا دا پیسې ولېږي او کنه. خو سرچینې وایي برتانیا غواړي په داسې حال کې تهران زړه وګټي چې هڅه کوي زغری راتلپ راخوشي کړي. خبرونه پای ته ورسېدل. اوسم د خبرونو اوسم د کرنسي او موسم حال ډاکټر محمد عمران ورکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.03 روپۍ اخیستل کیږي او 1.08 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.625 روپۍ او 1.625 روپۍ یو پاؤنډ په 1.45 روپۍ او 1.41 روپۍ یو ریال په 23.50 روپۍ او 28.01 روپۍ یو درهم په 9.45 روپۍ اخیستل کیږي او 9.46 روپۍ خرڅول کیږي او یو افغانۍ په 1.05 روپۍ اخیستل کیږي او 1.08 روپۍ خرڅول کیږي. په یو پاکستانی 310 ایرانی ریال اخیستل کیږي او 310 ایرانی ریال خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د جمعې په ورځ به په پېښور، بن و کوټه کې موسم یخ او وچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 9 درجه سینټي ګریډ او زیات نه زیات 21 درجه سینټي ګریډ وي. بنو کې کم نه کم 8 او زیات نه زیات 21 او کوټه کې به کم نه کم 0 او زیات نه زیات 12 درجه سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم تاسو هم دا اوریدل شي. په دې غړي کې به بیلابل ریپورټونه اوري د سر ریپورټونه مو دادي. په کابل کې 14 شبې دا چې تازه حالې درته درکو. امریکای پاکستان ته په مشروط ډول د ترهګرې سره مبارزې لپاره د پیسو ورکړه منظور کړې ده. یو څېړونکی وایي
د دې نورو پیسو ریلیز کولو شرط عمده کوي چې افغانستان کې د وضع بهتر شي د مذاکراتو په لاره.
د قبایلي سیمو ځوانانو د پاکستان وزیر اعظم سره ملاقات کړی دی. دوی هغه ته څه وویل؟ نن د برداشت یا زغم نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په پاکستان کې ډیر خلک ولې زغم نه لري؟ وجه یې څه دي؟
نفسیاتی حالات، خاندان حالات، کلی حالات، ملک حالات، بے روزگاری، غربت، دا ټول پکې خپل وجہ جوړې دي شي.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم درته وړاندې کوو. هله چې را سره ووس. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل، د افغانستان په سر ښار کابل کې تر یو ځانمرګي برید وروسته زخمیان هسپتالونو ته وړل شوي دي او په نننۍ دې حمله کې ګڼ خلک هغه مهال ووژل شول چې د یو سیاستوال پلویان د هغه د سینې تر غونډې وروسته له یو هوټل راوتل. زمونږ همکار په کابل کې نسیم شفق را سره د ټلیفون په لیکه دی. شفق صاحب سلام شو کو اوریدونکو ته، زمونږ اوریدونکو ته په دې اړه نور معلومات ورکړي چې مرګ ژوبله څومره شوې ده.
سلام وړاندې کوم. بلې، د کابل پولیس وایي چې په نننۍ انتحاري حمله کې چې نن له غرمې وروسته د کابل ښار د سلرمې امنیتي حوزې اړوند د لبجار یا د خیرخانې د لبجار په سیمه کې دغه حمله وشوه. په دې کې نه پولیس وژل شوی دی او دوه ملکی وګړي، او دغه راز وو پولیس زخمیان شوی دی او دوه ملکی وګړي هم زخمیان دي. د کابل د پولیسو ویان بصیر مجاهد دغه ارقام تاییدوي، خو په عین حال کې عیني شاهدان بیا وایي چې کېدای شي طرفات دې څخه هم زیات وي. البته باید ووایم چې د انتحاري حمله وروسته د هغې وشوه چې د قصر نوین په نوم په یو هوټل کې د بلخ د ولی عطا محمد نور پلویانو هلته یوه غونډه نیولې وه د هغه په پلوی باندې، او کله چې دغه غونډه خلاصه شوه او خلک وتل، نو انتحار کوونکي غوښتل چې هوټل ته ننوځي او په دغه زحام او بیروبار کې هلته ځان ته انفجار ورکړي. ولې پولیسو پیژندلی دی او له پیژندو سره سم هغه ځان ته د هوټل په دروازې کې انفجار ورکړی او دغه تلفات رامنځته شوي دي. نو تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی، نه کومې ډلې او نه هم لکه مخکې غوندې چې طالبان او یا هم داعش. ولی وکتل شي چې بال دره به څوک مسؤلیت اخلي او که نه اخلي.
سامان ډیره زیاته مننه شفق صاحب تاسو چې له کابل مونږ سره رابطه وکړله، او مونږ سره مو د کابل د نننۍ حمله معلومات شریک کړل. اوریدونکو تاسو واوریدل چې د افغانستان په سر خر کابل کې یو ځانمرګ برید شوی دی او پولیسو ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. یو بل رپورټ ته به ورشو. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په دې کار خوښي ښودلې چې د راتلونکي کال لپاره پاکستان سره د 70 کروڑ روپو د ورکړې منظوري شوه ده. دا منظوري د امریکای کانګرس ورکړې، خو دې سره امریکا ځینې شرطونه هم تړلې دي. یو شرط پکې دا ده چې آیا پاکستان په رښتیا هم د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان کاروایی کوي او کنه. اسلام آباد د وسلوالو د ملاتړ هغه تړونه ردی چې افغان او امریکایي چارواکي پی لګي. رابع اکرم خان په دې حقله نور تفصیل لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکای لخوا اسلام آباد ته د ائتلافي مرستې فنډ یا کولیشن سپورټ فنډ په مد کې د 70 کروڑ ډالرو د ورکولو پخلی کړی دی. د زیارت په ورځ 19 خبري غونډې پر مهال د پاکستان د خارجه وزارت بیان ډاکټر محمد فیصل د یو سوال په جواب کې وینا وه چې دا رقم د پخواني کولیشن سپورټ په مد کې نه، بلکې د امریکای د کال 2013 د دفاع اکټ تر لاندې پاکستان ته ورکړې کیږي.
د یو اس کانګرس وایل فائنلایزینګ د نېشنل ډیفنس،
د امریکای کانګرس د قومي دفاع بل ته حتمی شکل ورکولو پر وخت پاکستان لپاره د اتحادی سپورټ فنډ په مد کې دا 70 کروڑ ډالرو منظوري ورکړې. دا رقم د مالی کال 2013 لپاره دی او د دې د پخوانیو د کولیشن سپورټ فنډ د رقم سره تړاو نشته. پاکستان په فعال توګه امریکایانو سره په خبرو اترو کې مصروف دی چې څنګه د خپلو اختلافاتو او معاملو حل رو باسي. خبرې ترې تر ټولو غوره لار ده. نګورو بچې د مذاکراتو سره نتیجې مخې ته راځي.
د راپورونو تر مخه چې روانونه د امریکای کانګرس د قومي دفاع اتورایزیشن ایکټ کال 2013 تر لاندې پاکستان ته د 70 کروڑ ډالرو منظوري افغانستان کې د امریکای د پوځي عملیاتو حمایت جاری ساتلو په شرط ورکړې ده. د 70 کروڑ ډالرو کې 15 کروڑ ډالر به د امریکای انتظامیه هغه وخت جاری کوي چې کله د امریکای د دفاع سیکرټري د دې خبرې پخلی وکړي چې پاکستان د وسلوالو د پټنځایونو حقانی شبکې او لشکر طیبه پر ضد مناسبې کاروایانې جاري وساتي. د کارپوهانو په وینا چې امریکای د خصوصي فنډ د لارې پاکستان پوځي مدد لپاره 90 کروڑ ډالر مختص کړي وو، چې پکې پاکستان ته 55 کروڑ ډالر ورکړې شوي، او روان کال د جولای په میاشت کې 50 کروڑ ډالر ورکول هغه وخت ودرول شو چې کله د پینټاګون مشر لاړه په پاکستان د وسلوالو پر ضد کاروایی نه کولو تور ولګول شو. د سیمه ایز چارو کارپو خبریال امتیاز ګلوای د 70 کروڑ ډالر رقم ورکولو سره امریکا پاکستان ته یو بل موقع ورکول غواړي. ولې چې امریکا دا فکر کوي که پاکستان ورسره مرسته وکړي نو کېدای شي افغانستان کې د امن لپاره سلار هوار شي. د سیاتوی
دا تعلقات ټول د ضرورت په بنیاد دي، او زما خیال چې لږ ډېر مودا باقی دا کوالیشن سپورټ فنډ چې دی کم چې پاتې تیر کالو دا غي ټول د ریلیز کول دارومدار بم پدې وی چې آیا افغانستان کې پیشنهاد کیږي کنه، طالبان مذاکرات ته راضي کنه راضي. ولی چې دا د دې نورو پیسو ریلیز کولو شرط عمده کده چې افغانستان کې د وضع بهتره شي، د مذاکراتو په لاره نو ټول ډیپندنس دی د دارومدار چې دی هغه په دې خبرې دی.
د امریکې لخوا د ائتلافي مرستې فنډ د ودرولو په جواب کې پاکستان ویلي وو چې دا فنډ امداد نه بلکې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې پاکستان ته د اخراجاتو د ادایګۍ رقم دی. د امریکې لخوا وخت په وخت د حقاني شبکې په شمول د وسلوالو ډلو پر ضد د کاروایۍ غوښتنه شوې ده، خو د دې په جواب کې پاکستان ویلي چې د وسلوالو پر ضد یې بې له توپیره کاروایۍ کړې ده.
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح در بدرنګ زکه ده چې دا غمن نجمن د سره نست ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتاب چې ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي،
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه هم دا اوس تاسو اوریدل شي. د استرالیا اقتصاد او امنیت څیړنې ادارې په یو تازه رپورت کې ویلي چې پاکستان او افغانستان د نړۍ په هغو 15 هیوادونو کې دي چې 2018 کال کې ترهګرې ډیر ځپلې دي. په دې رپورت کې د ترهګرې لوی سببونه سیاسي عوامل او مذهبي بنسټپالنه ښودل شوې. آیا پاکستان او افغانستان د امن لپاره په عملی توګه څه همکاري او مرسته د یو بل سره کولی شي؟ په دې اړه دا رپورټ اورو. د استرالیا اقتصاد او امنیت انسټیټیوټ یوې ادارې د بشریت لپاره لید لوري یا ویژن فار هیومینټی د نومبر په 15مه په خپل رپورت کې ویلي چې په 2018 کال کې تر هغه د نړۍ ډیرو ځپلو هیوادونو کې افغانستان دوهم او پاکستان 5م نمبر دی. لومړی هغه عراق ښودل شوی. د ترګرې پاړه په دې تازه رپورت کې راغلی چې په نړۍ کې داعش، طالبان، القاعده او بوکو حرام څلور لوی وسلوالې ډلې دي. په دې کې طالبان او داعش په افغانستان او پاکستان کې ډېرې فعال دي. څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي د امن راوستلو لپاره باید د غوډلو په وړاندې جلا جلا ستراتیژي غوره شي.
د افغانستان په قضیه کې که درته وایم دلته باید یو په څو لارو باندې فکر وشي. طالبانو په کیس کې زه فکر کوم تر ټولو بهتره لاره سولې مذاکرات دي، او د داعش مسله چې راځي زه فکر کوم د هغې پر وړاندې باندې باید نظامي فوکس زیات شي.
تحریک طالبان پاکستان یوه بله وسلواله ډله ده چې په دې سیمه کې فعاله ده، خو پاکستانی ځواکونو یې په قبایلي سیمو کې پر ضد د څو پوځي عملیاتو په کولو سره مرکزونه ختم او زور ورکم کړ. افغان او امریکایي چارواکو غوښتنه کړې چې همدغه سي کاروي دي د هغو افغان طالبانو پر ضد هم وشي چې په افغانستان کې حمله کوي او پاکستان کې پټنځای نه لري، خو اسلام آباد تل په خپل خاوره د وسلوالو مرکزونو شتون رد کړي او وایي د سیمې امن ته ژمن دی. د سیمه ایزو چارو پوه افراسیاب خټک وایي که پاکستان طالبان د ځان لپاره ګواښ نه بولي، د داعش له پراخوالي باید وویریږي او د ترهګرې په وړاندې جګړه کې دې د کابل سره لاس یو کړي.
داعش او طالبان دواړه د افغان دولت په ضد جګړه کوي. دا چې هغه خپل منځ کې اختلافات، هغه اختلافات اساسي اختلافات نه دي، هغوی خو اصل کې یوي چې افغانستان حکومت خلاف جګړه چې هغه شریکه ده. البته دا چې په ساحو په کنټرول کې چا په کنټرول کې په دې جګړې پکې شته، دا ډېر تفصیل خبره ده او دې سیمې لپاره یو قسم ته ډېر لوی مشکلات پیدا کړی شي.
د استرالیا اقتصاد او امنیت انسټیټیوټ په رپورت کې دا هم راغلی چې وسلوال ډلې له درې وجو ختمیږي. یوه یې خپل منځي اختلافات، دوهمه یې پوځي ماتې او درېمه یې د سیاسي مذاکراتو له لارې خپلو هدفونو ته رسیدل دي. افغان حکومت کوښښ کړی چې طالبانو سره د خبرو له لارې هغوی د سیاسي روغې جوړې برخه کې، خو تر اوسه بریالی شوی نه دی. پاکستانی چارواکو وخت په وخت ویلي چې پر افغان طالبانو اثر رسوخ لري، خو دومره نه چې مذاکراتو ته یې راولي. افراسیاب خټک وایي د دې کار لپاره باید پاکستان ترهګري په رښتیا هم ګواښ وبولي.
اصل کی خبر دار کی دہشت گردی تاکنا دا سیاست واضح ہے نہ دے پاکستان کے لا اس ہم بھی خو او بدو دہشت گردو تفکیک کی گی فرق کی تب سوچ دا فرق موجود دے تو شریک جھگڑا سنگ امکان دے او بیا پاکستان دا تور لگئی چی فرق کی ٹی ٹی پی یا زنے خرک اگے گاڑی تناسی هغه بار کې په پکار ده چې دواړه حکومتونو منځ کې یو فیصله وشي، یو خبره، یو اتفاق د نظر موجود وي.
د استرالیا اقتصاد او امنیت انسټیټیوټ په رپورت کې ویل شوی چې په 2018 کال کې تر هغه تر عراق وروسته افغانستان ته تر ټولو ډیر مالی زیان اړولې ده. همداراز د نورې نړۍ په شان په پاکستان او افغانستان کې وسلوالې ډلې د غیر قانوني لارو د پیسو په پیدا کولو سره قوي شوې دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا سره د قبایلي سیمو د یوځای کولو د کمپاین په ترڅ کې د قبایلو ځوانانو د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی سره ملاقات کړی دی. دا ځوانان وایي چې وزیر اعظم ورسره وعده وکړه چې قبایلي سیمو لپاره منظور کړي اصلاحات به عملي کوي او اف سی آر قانون به ختمیږي. په دې اړه د سراج ظهیر رپورټ.
اسلام آباد کې د زیارت پورس د قبایلي سیمو د زده کوونکو ځوانانو جرګې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی سره لیده کاته وکړه. لمشال ریډیو سره خبرو کې د جرګې ځوانانو زده کوونکو ویل چې دوی د پاکستان د ټولو لوړپوړو سره لیده کاته کړي او د سرتاج عزیز سره د ملاقات وروسته به دوی په دوه درې ورځو کې د پوز د مشرانو سره هم ویني. د دوی وینا وه چې په دې ملاقاتونو کې دوی ته د فاټ اصلاحاتو کې خندان جوړوونکي ښکاره کیږي او دوی به دغه خلک رسنیو ته په ډاګه کوي. د دې جرګې یو غړی د الفاټا سټوډنټ فورم مشر فرهاد علي د خپل غوښتنو په اړه مشال ریډیو ته وی.
موږ د غوښتنې مخې ته کېدل چې موږ د 2018 مخې کې د خیبر پښتونخوا کې د زم کې شو موږ د پی ان اف سی وار کې کم پیسې موږ تر د پاره راکړې شو دي. هغه موږ ته په صحیح طریقه باندې ملاوي شي او موږ په احتیاط کم قانون دی کم نه ټول خلک دي تنگ راغلي دي هغه مکمل ختم کړي شي. ولر کنستټیوشن اف پاکستان کوم چې په ټول پاکستان کې امپلیمنت شوی دی هغه کنستټیوشن دی په پارت اف اور ایکسټینشن شي ولر امپلیمنت شي. دا درې مین ډیمانډز چې هغه ته موږ کې خو د وزیر اعظم شه زموږ د
وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وینا و چې په فاټا اصلاحاتو باندې عمل درآمد دی وی کمیټه په ځانته کې شروع شوه دی او هیله ده چې راتلونکي د قومي اسمبلی غونډه کې به د سپریم کورټ او های کورټ اختیار تر فاټا وغځول شي. بل پلو د فاټا ځینې د پارلیمان غړو هم دې لړکی بیلابیل نظرونه مخې ته راغلي. مشال ریډیو چې په دې صورتحال باندې په اسلام آباد کې د قبایلي چارو تجزیه کار ډاکټر اشرف علي نو پوښتل، نو هغه وویل چې وخت بدل شوی او اوس به حکومت خامخا قبایلو ته هغه حکومت ورکوي چې کوم په ټول پاکستان کې ورکړل شوی. ډاکټر اشرف علي زیاته کړه،
سیاسي ګوندونه تاسو وګورئ هغه ټول په یو پیج باندې دي. که څه هم یو څو ګوندونه داسې دي چې هغې نه غواړي تر څو پورې به د دې عمل مخه نیول کېږي. ظاهره خبره ده چې په یو ټولنه کې ټول خلک چې دي هغه یو اړخ ته نه، څه خلک چې دي د هغې مخالف وي او څه خلک د هغې په فیور کې. هغه خلک په دې اندازه باندې ته بیوقوف د هغې نه نور نشي جوړولی چې هغې ته دا ووایي چې دا اصلاحات دا په ګټه نه دي. یو خو اویرنس ډېر زیات سوا شوی دی په خلکو کې، او بل هغه خلک چې هغې بهر راووتل دنیا یې ولیده هغه د دې هر څه نه خبر دي. هغه په دې هم پوه شو چې زما قانوني آئینی او دستوري حق زما څه دی. نو د هغې دپاره که تاسو وګورئ مختلف فورمونو باندې دغه خلک آوازونه اوچتوي، نو زه خو په دې نظر یم چې یو نه یو ورځ به دغه کار چې دی دا اصلاحات چې دي دا به عملي شي.
د فټ اصلاحاتو په اړه د قبایلي سیمو د پارلیمان د غړو ترڅنګ د ځینې قبایلي مشرانو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د جمعیت العلماء اسلام فیډل هم جدا جدا نظرونه مخې ته راغلي. ځینې وایي چې قبایلو ته د ځان له صوبه ورکړی شي او د دې عمل لپاره د ریفرنډم وکړی شي، او د ځینو دریض دی چې قبایل دې له خیبر پښتونخوا سره ورګټ کړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
کالج چر تلاړه په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته. اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شي وي دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار،
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای.
اوریدونکو، مشال ریډیو اورئ. په پاکستان کې د انتخاباتو کمیشن وایي په ځینو ځایونو کې د ښځو د شناختي کارډونو نه موجودیت له وجې د ښځینه رایو ورکوونکو شمیر ډیر کم دی. د دې کمیشن چارواکو په وینا یوه بله ستونزه دا ده چې په ځینو انتخاباتي حلقو کې د ښځینه رایو ورکوونکو ثبت یا اندراج کم شوی دی. د دوی په خبره کوښښ کوي چې د مدني ټولنو سره په شریک کار دا ستونزه حل کړي. زلاند یوسفزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د الیکشن کمیشن اډیشنل ډایرکټر جنرل نگهت صدیق وایي چې د ټول ملک پر رجسٹر شوي ووټونو کې نږدې 55% د سړو او 40% د ښځو ووټونه دي. له دغه فرق د الیکشن کمیشن د حساب تر مخه 1,01,00,000 ښځې داسې دي چې لا هم ووټ یې نه دی رجسٹر شوی.
اور یہ وہ ڈفرنس ہے جو کہ دا فرق ذکر دی چې د ښځو شناختی کارت نشته او ظاهره خبره ده چې شناختی کارت یې نه وي نو ووټ به یې هم نه وي رجسٹر. نادرا سره نن سبا موږ په دې اړه شریک کار کوو. په کوم سیمو کې چې د ښځو د ووټ د اندراج یا د شناختی کارډونو شریک کمه ده هغه موږ نادرا ته په ګوته کړی دي.
وہ ایریاز ہم نے ہائی لائٹ کر کے نادرا کے ساتھ شیئر کیے ہیں.
په 2018 کال کې پاس شوی د ټاکنو د نوي قانون تر مخه لازمی دی چې د هر سیاسي ګوند له کاندیدانو به 15% ښځې کاندیدانې وي او په کم پولینګ سټیشن کې چې د ښځو کارولی شي ووټونه د ټولو اچولي ووټونو له 10% کم وي نو نتیجه به یې د منلو وړ نه وي. د الیکشن کمیشن مرکزی ویان هارون شینواری وایي چې په ټول ټاکنو کې د ښځو د پوره ونډې لپاره تر ټولو لومړی د ووټونو اندراج مهم دی. نوموړی وایي چې د ملک په 9 ضلعو کې د نومبر لپاره د ښځو د ووټونو د اندراج لپاره مهم پیلوي او په دویمه برخه کې به باقی پاتې ضلعو ته دغه کمپاین غځوي.
الته مونږ دا سہولت ورکو ښځو ته چې مونږ به د سول سوسایټي ماده تخلو او یو سره زمونږ اګریمنت شوی دی سو پی هغه به هغه ښځې چې کوم هر علاقه کې د نادرا این آر سی سینټر دی نو د ښځو راوستل چې کوم این آر سی سینټر دی دا به مفت شي. لکه دوی ته به ترانسپورټ ورکول دا سہولت ورکول چې دوی د این آر سی سینټر ته راشي او دوی دا سہولت ورکړي ځکه چې هغه سره دې پیسې هم نه وي. بل دا شناختی کارت چې کوم دی هغه د ښځو لپاره فری دی چې اول ځل یې جوړي 1 روپۍ هم پې نه لګي.
د الیکشن کمیشن په وینا تیرو وختونو کې د پولینګ سټیشنو د لریوالي او د ګڼې ګڼې شکایتونه ورته ترلاسه کېدل. خو د نوي قانون تر مخه د پولینګ سټیشنو ترمنځ فاصله به له 1 کیلومتر زیات نه وي او په هر سټیشن کې به زیات نه زیات 1200 ووټونه وي چې ورسره به د ووټونو او په خاصه توګه د ښځینه ووټونو د کارولو شمیر زیات شي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې اوریدونکو راځي وسوم د غړې په دې برخه کې د فرهاد دریا یو سندره ور
زمون کم محبت لپاره هم ده او کم ده کم ده کم ده حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم چې نفرت ده وزګاری کی حالت څنګه حیران یم چې نفرت ده وزګاری کی حالت څنګه 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 مرد دے انسان نہ فرشتوں نہ تپس وکڑا تو نہ تپس وکڑا حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران دانن پتش کا غصبان دے خرچی کے خلق چنگا وایا چنگا وایا چنگا وایا چنگا 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 چنگا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام زموږ خبرونه هم دا اوس تاسو اوریدل شئ. د فرهاد دریا په غږ کې مو سندره اوریدله. له مشال ریډیو تاسو غنې ونې زی خبرونه هم اوریدل شئ، او د دغه خبرونو په اړه که تاسو څه وړاندیز لرئ نو هغه هم موږ ته کولای شئ، او د وړاندیز لپاره تاسو د فیسبوک او د ټوئیټر د لارې هم راتلی شئ. که چېرته په ټوئیټر او تاسو په فیسبوک باندې نو هغلته د مشال ریډیو پاڼې پیدا کړئ او فالو یې کړئ، تعقیب یې کړئ او موږ سره رابطه وکړئ، زموږ خبرونې هم له هغه ځایه اورېدلی شئ. د خبرونو د لنډیز وخت دی 5:30 بجې شوې. راځئ له عبدالحی کاکړی وورو.
د کابل امنیتي چارواکي وایي د دې ښار په څلورم امنیتي حوزه کې د نننۍ چاودنې په نتیجه کې 9 کسان وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. د کابل د امنیت قمانداني بیان بصیر احمد مجاهد نن مشال ریډیو ته وویل چې په وژل شوو کې 10 وګړي هم شامل دي او د ده په وینا 10 پولیس وژل شوي هم دي. د پاکستان وزیر اعظم د فاټا ځوانانو جرګې ته ډاډ ورکړی چې د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه به ډېر ژر ښه خبر واوري. د ځوانانو جرګې نن په اسلام آباد کې له شاهد خاقان عباسي سره ولیدل او غوښتنه یې وکړه چې اف سی آر دي ختم، فاټا دي په خیبر پښتونخوا ګډه او د قومي مالیاتي کمیشن باندې مختص کړل شوې پیسې دي ورکړل شي. پاکستان وایي تمه لري چې د جنوبي ایشیا د سیمه ییزې همکاري سازمان سارک سرمشري به ډېر ژر په اسلام آباد کې اوسي. نن په اسلام آباد کې ونې خبرغونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل دا خبره وکړه. د پاکستان الیکشن کمیشن وایي په ټول هیواد کې 1.5 کروڑ ښځې له ووټر لیسټونو څخه بهر دي. د الیکشن کمیشن په وینا د دې ښځو د ووټونو د اندراج لپاره به ډېر ژر د نادرا سره په ګډه د شناخت کارډونو جوړولو کمپاین شروع کړي. په کوټه کې په یو سوال برید کې د پولیسو لوړ پوړي چارواکي او د هغه د کورنۍ 3 غړي وژل شوي دي. پولیس وایي په دغه شپه د ایس ایس پی محمد الیاس ګاډي د کوټې په نوي کلي کې په نښه شوه. د افغانستان اجرایي رئیس په واشنگټن کې د امریکا د ملي امنیت له سلاکار سره لیدلی او وروسته له هغه چې د زمبابوي فوج د دې هېواد د پلازمینې حرارې کنټرول اخیستي، نن په زمبابوي کې د کړکیچنو د کړکیچ سطح لوړه شوې ده. او د برتانیې ټلیګراف ورځپاڼه وایي د برتانیې حکومت چې غواړي په ایران کې د بندي د برتانیې ایراني اصل مرستندوی کارکونکي راخوشي کړي، تیاری نیسي چې ایران ته 400 میلیونه پاوند ولیږي.
عبدالحی ککړ ته ستاسو خبرونو لنډیز وو. یو ریډونکو اوس بل اسلام آباد زمو همکار رفعت انجم تاسو د پاکستان د زینو ورځپاڼو د اداریو غټی کې وای.
جنگ ورځپاڼه په خپل اداریه کې لیکي چې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي لخوا بلوچستان لپاره د 10 کالو ترقیاتي پیکج اعلان کول د صوبې د ولس لپاره د خوشحالۍ او کامیابۍ یو زیری دی. د سلوج بچي په سیمه کې امنیت او ثبات ممکنه جوړولو کې مرستې ترلاسه شي. اداریه وایي چې د پیکج اعلان کول پر وخت وزیر اعظم ویلي چې د بلوچستان ولس ته به ټول هغه سهولتونه ورکول کېږي چې کوم د ملک نورو برخو ولس ته حاصل دي. اداریه زیاتوي چې د کې هیڅ شک نشته چې بلوچستان د نورو صوبو برابر راوستلو لپاره دا پیکج اعلان کول یو د خوشحالۍ خبره ده او په دې عمل درآمد کولو سره به د صوبې د ولس ژوند ښه شي. اداري په وینا خدا قتل شوی چې په تیرو وختونو کې هم وفاقي صوبایي حکومتونو د بلوچستان لپاره پیکجونه اعلان کړي، خدا صرف د اعلان تر حده پاتې شي، د دې هیڅ فائدې تر ولس نه دي رسیدلې. اداري زیاتوي چې وزیر اعظم سرکار په پیکج د عمل درآمد کولو اندیه ورکړي، هیله ده چې د بلوچستان ولس ته به ترې ګټې ورسي. اداري خره کې وایي چې داسې قسمه پیکجونه اعلان د ملک په نورو لرو پرتو او پاتې سیمو کې د ترقۍ لپاره هم وکړی شي چې ملک کې یووالی او اتفاق راشي او د بنیادي سہولتونو څخه محرومه د دې سیمو خلک د ملک په ترقۍ کې خپل کردار ولوبوي. مشرق ورځپاڼه په خپل اداره کې لیکي چې د پېښور انسټیټیوټ آف انګریټیو بایو ساینسز د کوونکو ته د امریکي ښار بوسټن کې سالانه انټرنیشنل جینیټیکلی انجینئرز مشینز میله کې د سپینو زرو میډل میلاو شوی، کوم چې زموږ د ځوانانو د تحقیق او قابلیت اعتراف کولو لپاره د فخر وړ دی. اداره وایي چې ایوارډ ګټونکو ډلې کې د اسلام آباد، لاهور، پېښور، ملتان، خیبر ایجنسی، سوابه، ټانک، مردان او نوخا سره تعلق لرونکي زده کوونکي شامل دي. اداره زیاتوي چې د میله کې د ټولې نړۍ نه ځوانان زده کوونکو ګډون کړی وو. پاکستانی ډلی په دې نړیواله میله کې په 2 ځل ګډون وکړو. ادارې په وینا چې پاکستانی زده کوونکو داسې مصنوعي مایع جوړ کړی چې کوم د هر قسمه آلوده اوبو پیژنګلو کوي. دې مهي ته د رپورټ مهي نوم ورکړی شوی دی. دا مهي په خصوصي توګه د مهي نیونکو لپاره تیار کړی شوی دی. ادارې لیکي چې رپورټ مهي په سیند کې پرېښو وروسته هغه وخت خپل رنګ بدل کړي چې کله اوبه آلوده وي. پاکستانی زده کوونکو ته په دې تخلیق بایو سیفټي 2019 ایوارډ ورکړی شوی دی. ادارې وایي چې د پاکستان لوی ښارونو نه علاوه د خیبر پښتونخوا وړوکي ښارونو او د قبایلي سیمو ځوانانو په انعام ګټل دا ویل کېدی شي چې که ځوانانو ته موقع ورکړی شي نو زموږ ځوانان د چانه هم کم نه دي. اداري آخره کې وایي چې صوبایي او وفاقي حکومتونو لخوا د ځوانانو حوصله زوی پکار ده او دوی داسې مناسب سهولتونه او وسایل ورکول پکار دي چې دوی د تحقیق په میدان کې نور مخ په وړاندې لاړ شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، فارن افیئرز مجلې لیکلي هندوستان او جاپان د هند او آرام بحر په سیمه کې د چین د زیاتېدونکي نفوذ خلاف د ګډو ستراتیژیکو اندېښنو په لرلو یو ځای شوي دي. بلخوا ګارډین ورځپاڼې د ایران او برطانیې ترمنځ د کړکېچونو سیاسي تعلقاتو په لړ کې د هغه نیول شوي ایرانۍ ښځې کیس ته کتنه کړې چې له یوه برطانوي سره یې واده وکړ او غبرګ شهرت لري. د دوړو مقالو مهمه برخه درته ملیحه مرزا دا وایي.
فارن افیئرز مجله لیکي کا امریکا د دغه هیوا د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له وینا سره سم د هند او آرام بحر یوه آزاده او خلاصه سیمه غواړي. نو په دې کې دوه هیوادونه هند او جاپان مهم دي. ورځپاڼه لیکي د هیواد ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه هم په ټوکیو کې په وروستي ملاقات کې په دې خبرې کړې وې. مجله یوه وجه دا بولي چې هند او جاپان دواړه د چین د زیاتېدونکي نفوذ او په ایشیا کې د خارجه پالیسۍ اهدافو خلاف ګډې ستراتیژیکي اندېښنې لري او یو ځای شوي دي. د دواړو هیوادونو لپاره د مشرقي او جنوبي چینایي سمندرونو په ګډون د بحر هند په سیمه کې د بیجینګ د سمندري ځواک قوت او د یوې پټۍ یو سړک پروژې لاندې تر مشرقي ایشیا زیات خپل جغرافیایي او سیاسي اثر غځول د اندېښنې خبره ده. مجله لیکي هند او جاپان په سیمه کې وضعیت په موجوده حالت کې پرمخ بوتلل غواړي چې د شفافه ادارو، ښې حکومتداري او نړیوال قانون په اصولو ولاړ دي او دا نظام د رسد د لارو د خوندیتوب او وسایلو ته د منصفانه رسایي سره دوی ته ګټه رسوي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي د برطانیې او ایران تعلقات همیشه پیچلي پاتې شوي دي او یو وجه د تهران په کورنو چارو کې د برطانیې مداخلت دی. ورځپاڼه په مثال ورکولو لیکي چې د اولنی نړیوال جنگ پس که برطانیې رضا شاه پهلوي تر تخت رسولو کې مرسته وکړه، نو بلخوا یې په 1971 کې د غزوی محمد رضا شاه پهلوي د هغه پر ځای پاچا کړ. بیا 12 کاله پس برطانیې د منتخب وزیر اعظم محمد مصدق په لرې کولو کې د امریکا مرسته وکړه. ورځپاڼه لیکي نازنین زغری رټلیف له هغو ایراني وګړو یو واده چې یو برطانوي سړی سره واده کړي او برطانوي شهریت یې حاصل کړي. خو د ورځپاڼې په خبره له بده مرغه ایران یو له هغو هیوادونو دی چې غبرګ شهریت نه مني، نو ځکه نازنین یوازې ایراني ګڼي. خو بیا د برطانیې له قانون سره سم هغه د یو برطانوي شهري په شان د سفارتي حفاظت حق لري. ورځپاڼه لیکي د نازنین کیس خپه کوونکی دی او لیکي دا واضح ده چې هغه تیر کال هغه وخت ونیول شوه چې په رخصتو کې د مور ملاقات ته ورغلې وه. ورځپاڼه لیکي د هغې په شان یو بل کیس د هلا اسفندیاری دی چې یوه ایرانی نژاده امریکایي پوهانده ده او په 2005 کال کې گرفتاره شوه کله چې مور کره د وخت تیرولو لپاره ایران ته ورغلې وه. ورځپاڼه لیکي د سخت دریځو په فکر هغه د امریکایي حکومت جاسوسه وه، ځکه چې د ویلسن سینټر نومي امریکایي څېړنیزې ادارې لپاره کار کولو.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو، د روان کال د اپریل په 3 تاریخ په شام کې په خان شیخون خارګوټي کې په یو کیمیاوي برید کې ګڼ خلک ووژل شول. په دې اړه د څېړنې لپاره یو نړیوال ټیم جوړ شو چې نن یې د تحقیقاتو موده ختمیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ځینې غړي غواړي دا موده اوږده شي، خو روس یې مخالفه دی. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې یو رپورټ جوړ کړی چې پښتو بڼه یې اورو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د نومبر په 14 تاریخ په شام کې د کیمیاوي موادو د حمله په اړه د روس او امریکا په وړاندیزونو رائے اچي. دا دواړه وړاندیزونه د یو بل سره په تضاد کې دي. ملګرو ملتونو او د کیمیاوي وسلو د مخنیوي ادارې په شریکه د اپریل په میاشت کې شوي برید په اړه څېړنې کړې وې او ویلي وو چې د شام حکومت سیرین ګیس کارولې ده. روس پر دې نتیجې خفګان خودلې و او رد کړې وې. د یادو تحقیقاتو موده د نومبر په 14 ختمیږي. امریکا غواړي دا څېړنې د یو کال لپاره اوږدې کړي، خو د ډیپلوماتانو په وینا کېدای شي روس دا وړاندیز رد کړي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي ډیپلوماتانو د تحقیقاتو وړاندیزونو کې د روسي ملاتړ خپلولو لپاره بدلون هم کړی دی. روس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له 15 دایمي غړو څخه دی او د ویټو حق لري. ویټو قوت دی ته وایي چې یو غړی په ځان له ځان هم کولی شي د یو وړاندیز یا پروپوزل په ردولو سره د هغه مخه ونیسي. د واشنگتن په شان مسکو هم یو وړاندیز لري. دوی غواړي په شام کې د کیمیاوي حملې په اړه تحقیقات ودرېږي. د کارپوهانو په خبره دا وړاندیز هم د ردېدو سره مخ دی. روس په شام کې د ولسمشر بشار الاسد تر ټولو قوي اتحادي ملګری دی. مسکو لاوار د مخه د شام په اړه د امنیت شورا نه قراردادونه رد کړي دي. په ملګرو ملتونو کې د برتانیا سفیر ویلي که د روس له وجې دا تحقیقات ودرېږي نو دا به د بشار الاسد او داعش بریا وي، ځکه چې د هغه په وینا دا دواړه د دې پیښې څېړنې نه غواړي. خو همدغلته د روس سفیر ویلي اوسمهال تحقیقات په داسې غلطه توګه روان دي چې تر ودرولو یې روان پاتې کېدل ډېر زیان رسوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو دا مشال ریډیو ده، تاسو زموږ نه ساته خبرونه اورئ او په دې خبرې غړي کې راځي چې د دنیا غزل په غکی وسندرو. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږې د درویش دورانی شعر مو د دنیا غزل په غکی اوریده. نن په نړۍ کې د برداشت یا زغم نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په دې موقع خلکو ته د آرام اوسېدو او د یو بل سره لزغمه د کار اخستو پیغام ورکول کیږي. په پاکستان کې هم په دې مقاضینو زینو کې غونډې کیږي. دلته ارواپوهان یا د نفسیاتو ماهرین وایي چې روان له تشدد ډک حالات، بیروزګاری، بې تعلیمي او خراب اقتصاد په خلکو کې د کم زغم وجه دي. په دې اړه د رفت انجم رپورټ اورو.
د برداشت نړیوال ورځ د ملګری ملتونو هغه قرارداد تر لاندې منځلې شي چې کوم په 14 نومبر کال 1989 کې وړاندې شوی و. په پاکستان کې هم د سمودی راهسې په ټولنه کې د برداشت کموالي له وجې ډېرې پېښې کیږي. شبکې د مذهب په اړه عدم برداشت سره سره د ټولنې او کورنۍ ستونزې شاملې دي. د نفسیاتو د ډاکټرانو وینا ده چې په پاکستان کې د روان حالاتو او د معاشي بې انصافو له وجې خلک د پریشانو او خفګان ښکار شي او د دوی رجحان د تشدد اړخ ته لاړ شي. د پېښور خیبر ټیچنګ هسپتال د نفسیاتو د څانګې اسسټنټ پروفیسر ډاکټر عمران وایي چې په پاکستان کې زیات دا رنګ پیښې په لورو پرتو سیمو کې راپیخیږي چېرته چې د تعلیم او پوهې کمې دي.
دے مختلف وجوہات کے دیشی نفسیاتی حالات، خاندان حالات، دکلی حالات، دے ملک حالات، بےروزگاری، غربت، دا ٹول پکے خپل وجہ جوڑے دیشی. یو بل وجہ دام کے دیشی چدل تک چونکہ قانون ہم دسے زیاد نہ عمل درآمد نکے گی نگے دے وجہ مخلق برداشت کم بھی یا جنگلوں طرف سے زیاد رجحان بھی.
بلخوا مذہبی سکالر و تعلیمی چارو کارپو پروفیسر ڈاکٹر قبلہ ایاز وائی پٹولنے کے برداشت تو ودور قبل لپار ابت دینی علماء او بہان و تخپل کردار ادا کول وی نہ چھ عدم برداشت زیادہ ول. دنو موڑی پوینا چھ پہ تعلیمی نصاب کے دا برداشت پہ اڑ مواد پہ فوری توگا شامل اول اس دا وقت ضرورت شوے دے.
نوجوان طبقہ کے باید چمنگا نصاب کے دا سے اسباق راولو دا سے کورسونا شامل کو چاہ زمنگ میں نوجوانوں تربیت کئی دیو بلد قبولیت سے پارا دیو بلد احترام دے پارا اور زمنگ سے کم ثقافتی ورثہ دا یا منگ دے پارا کم مذہبی تعلیمات دی
تیرسو کالو راہ سے پاکستان کے دا مذہب دا تعلیم دا کمی لوجہ دا خزو پا اڑا اور نور دا سے دا عدم برداشت پی خیام اگت شیوی دی چی لوجہ یوشمیر کسان دا مرگ ترخلی رسی دلی دی چی پکی دا غیرت پنم وجنا دا مذہب سپکاوی تورونا پزور دا مذہب بدلون اور نور دا سے کیسونا شامل دی. روان کال دا مشال خان کیس دا ٹولو زنگڑے دے سوک سے دا مذہب دا سپکاوی پا تور وجلے شوی دے. کارپوہان وائی چی دا پوہ و تعلیم ورکول سر سر با حکومت با قانون ہم سخت سر عمل درآمد کول وی. رفت انجم، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
اوریدونکو په مومندو کې کاروباریان وایي د حکومت لخوا له افغانستان پر راتلونکو لرګو بندیز لوجې د ډېر تاوان سره مخ دي. د لرګي به اکثره د کونړ له ولایت څخه راتلل او د قبایلي سیمو له لارې څخه به لومړی خیبر پښتونخوا به د پاکستان نورو سیمو ته لیږل کېدل. د قبایلي تجارانو په وینا د حکومت د دې بندیز سره ډېر خلک بیروزګاره شوي دي. شنواز ترکزی په اړه تفصیل لري.
وفاقی حکومت د فاټا پلار د افغانستان راتلونکي لرګي خیبر پختونخوا ته پوړلو بندیز لګولې. دغه بندیز د افغانستان د لرګي کاروباري انډیر اندېخمن کړي او وایي چې حکومت ته باید دا بندیز ونه لګوي ځکه چې د هغوی کاروبار ته ډیر تاوان رسي او بل دا چې د قبایلي سیمو د خراب حالات له وجې ډیر ځپلې شوي هم دي نو د دغه لرګي اخستو توان هم نه لري. دوی وایي چې هغوی دغه لرګي چې د ودانی او فرنیچر لپاره کارول کیږي په قانوني لارو او په قانوني اسنادو راوړل. شیر محمد خان دا محمد جنسی پلار دا لرگیو یو کاروباری دے او وای
دغه یو روزگارو دا افغانستان سرا او اغی کی عربون روپای دا نننا تقریبا زمونگا پلارون چی کم سوداگانی کڑی دی اغی تا وسم مونگا انتظار کو چی حالات بخ کی گی او بے با مونگ دا لرگی را اولو او دا با مارکیت تا اولو او دا بخر سو لرگی زمونگا پا بادر بانی پروت دے مونگ دا حکومت اجازت ام نرا کئی نور لزگارو اجازت دا 2011 نرا سرا دے او زو لرگی نشت دے لاری را تا بندی دی دا میتای او دا شنکای او دا گرسل زل
شاهد حجی د شوقدر وسیدون کې د افغانستان لرګي راوړي. هغه وایي چې د دې بندیز سره په زرګونو کاروباریان متاثر شي ځکه چې د هغوی ډېرې پیسې په دې کار کې بندې دي. لرګي په کونړ او نورو سیمو کې پراته دي ولې یو خواته د خراب حالاتو له وجې لارې بندې دي او بل خو وفاقي حکومت د افغانستان لرګي فاټانا صوبې ته پوړلو بندیز هم ولګاوه.
افغان ټیمبر پالیسي چې دا صرف د افغانستان نه کم لرګي راوړي پاکستان ته د لپاره ګورنمنټ نن نه تقریبا نور لشن پالیسی جوڑا کرا چیرا دے قبائل
لدی ورستو می د باجوړ ایجنسی نه د پارلمان غړي سېنیټر هدایت الله خان سره خبرې وکړل. هغه وویل
دهشتګردۍ زمونږ په دې سیمه کې د غټ پرابلمز دي چې هغه یو د تعلیم نشواله او بل د روزګار. چې د دې اډر موږ مکمل مخالفت کوو او موږ دا غواړو چې دا روزګار دوباره بحال شي او د دې نه ځان اوچت کړی شي چې دا خلکو روزګار نه خرابېږي او دا خلک بېکوره کېږي نه او د بل چا د دهشتګردۍ په لاس باندې نه.
د کاروباریانو په وینا چې له افغانستان نه راوړونکي لرګي هغوی نه یوازې د خیبر پښتونخوا بلکې د پنجاب، کراچۍ او د نورو ښارونو کاروباریانو ته هم ورکوي، نو حکومت دې باید دغه پابندي ختمه کړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو، اوس هم تاسو یو مرکه دروړو. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د ماحولیتي بدلون سټینډینګ کمیټې غړی عبدالقهار ودان وایي چې په د پاکستان حکومت د چاپیریال د ککړتیا مخنیوي لپاره ډیر څه ځکه نشي کولای چې د دې جوګه نه دی. دغه پهنه پاکستان به هله د دې کار جوګه شي چې پرمختللي نړۍ په دې برخه کې ورسره مالی مرستې وکړي. احمد شاه اعظمی له ښاغلي ودان سره مرکه کړې او په لومړي سر کې په پاکستان کې د چاپیریال په اوسني حالت او حکومتي ګامونو له هغه څخه پوښتنه کړې.
موږ څوم نمبر هغه ملکي چې موږ د دې ماحول ته ډېر سخت متاثر شوي. پر موږ باندې کې الات چینجیږي، دغه بارانونه ځنډیږي، بارونه یکدم کیږي، مطلب دا کلایمیټ چینج روان دي. دې سره موږ متاثر یو په ګرد دنیا کې اووم ملک موږ. او دې کې چې دا ماحول چا خراب کړی دی، دا ګیسیز د کارخانو د دې د لارې سره تخکیږي. موږ پر یو سل تو اویا لیست باندې، یعنی یو سل تو اویا ملک زموږ د مخې دي. دا ماحول خراب کړی دی، موږ یو سل تو اویا بعد په ګرد دنیا کې یوازنۍ داسې کیس دی چې موږ سره دنیا چې کوم غټ ملکونه دي هغه د دې ګیسیز دپاره چې دوی اخراج کوي یا خرابې پېښوي، د دې دپاره هغه فنډ چې ریکوایر دی پکار دی چې دوی دا ماحول خراب کړي، د دې دپاره کوم فنډ چې دی په هغه ملکونو کې کار وکړي چې هغه متاثره دي، هغه فنډ هغونه نه دی ایښوړ شوی. خو بلته هم موږ چې کوم فنډ رسېدلی دی، دا وخت مرکزي حکومت 100 ارب روپۍ د دې دپاره په پلان کې نیسي.
سودان سبل زما پښتنه دا د پاکستان د حکومت چې څه په واس کې دی، لکه تر ټولو یو غټه واجه د ماحول یا د هوا د ککړتیا ده، د ګاډیانو سره د دود وتل دي چې د ګاډیانو پر وخت پن چیکینګ نه کیږي، نو د دې د مخنیوي لپاره آیا تاسو داسې میکانیزم لري یا څه سپارښتنه مو کړې دي چې د ګاډو پر وخت چیکینګ وسی، هغه ګاډي چې هغه ډیر دود اخراجي هغه بند شي؟
موږ چې کوم ګاډیان راځي دا د بل ځای څخه د لوس کال د پنځو لوس کال زړې ګاډیان موږ زړه گاڑی کار سو ریپیئر کې هغه دغه چې هغه زړه گاڑی په وخت کوي ماحول په خرابوي. موږ چې هغه واس نه لرو چې موږ نیو گاڑی واخلو. دویم خبره دا ده چې دلته کوم گاډیان راځي دا هغه د پاره کوم قوانين دي. موږ ګر نظام سیستم هم روز دي، مطلب هغه شی باندې چک ان بیلانس نظام کم دي. څونه موږ کومول چې په کار کې هغه موږ کم خو هغه دغه څه په موږ باندې کې کامیاب شوی نه. بل دا چې موږ ته کوم تیل راځي چې تر څو موږ دا کوم تیل نه بدل کړي، نو هغه ظاهر خبر چې اکیل په بیا ګرانی څه نوی تیل آخه صفا تیل آخه، نو هغه به ګرانی. نو هغه ګرانی دو دفاره هم زموږ ملکی عوام ته دی هغه چې جوګه نه دی چې دا پرکی د دې دفاره پای چې بین الاقوامي دنیا د دې دفاره سبسیډي ورکي چې دا کټ وټ کنټري چې د تخکیزي دې سبسیډي ورکي.
ودان سازما ورستی پښتنه دا چې د پاکستان حکومت چې څه په واس دی هغه وخت مخکې هم دی یو پلان جوړ کړی و، یا دا پلان او چې دی به پر ولسی ځایونو باندې د سګریټ څکول بندي پرغه بندیز لګی، نو د سګریټ هم یو وجه یادی چې دا هوا ککړی او د خلکو ته د سالنډي مرز راچی، نو پر ولسی مقامات باندې ولسی ځایونو باندې د سګریټ باندې بندیز لګول پاره تاسو روسه څه کړی دی څه کولای شي کنه؟
پټول پبلک ځای چې دی دا سګریټ باندې
مثلا په ګاډیان کې باندې، په مشران کې باندې، په جهاز کې باندې، او دا تر پبلک ځایو چې په دنیا کې باندې دا تر دلته هم پر دې باندې قسم پابندي ده. بیا د سګریټو د جوړېدو کمپنیانو دپاره مثال قانون سازي وسوله چې هغه دوه چې زیاته کوي او هغه معیار یې کمزور وي، د هغې دپاره ریګولیټي جوړه سول چې هغه ته دا ریګولیټ کوي چې ورور هغه سګریټونه باندې دا مطلب یو دا بیا اشتیار به راځي چې په هغه کې مختلف غاړو بیماري او فلانات عکسونه پر واچوي او د خلکو سزیات هغه کې بیا ټیویانو استخباراتو ریډیوګانو په دې ته اشتیارات موږ دغه کل چې وایي دا سګریټ کم سے کم خلق وسی یو دې لپاره مختلف کوچنی کوچنی پروګرامونه ورته په دا اسکولو په کالجو په یونیورسيانو کې زیاته کار موږ په دې کې کړی دا دې پروګرامونه موږ چې شول
نو نو تاسو دا کوم سپارښتنه کړې دي دا عملی دا عملی سوي دي دا شان کنه دي عملی سوي تاسو کوم سپارښتنه کړې دي
تقریبا 50% باندې دا نه یې سوي 100% چې زوس خو نه خامخا کیږي او هر قانون چې د پاکستان کې دی په دې کې رولز اپلاو د قانون حکمرانی شی کمزور دی غونی سرکار لري غونی کمزور دی تر ټولو کنټینټ کې اکیل کمزوري خو بل څه هم پر دې باندې عمل درآمد لري او حد پوری سوي دی خو لکه دا د سوسیو په بل څه د دنیا راټولې هغه دنیا چې هغه دا کیسې دی او دنیا ته پرېښې دی دنیا یې په عذاب اخته کړې ده په پکاري چې هغه دا احساس چې پندونه زیاد کی خدای لا پوت په خپل راځي پروجیکټ جوړ چې موږ جنگلات کا چا اوس یو موږ او بچی چې پرته زیر مې سی او موږ چشمه او کاریزونه ته شروع چې موږ خپل ژوند د شروع
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د خبرونه اخیری شیبو تر ورسېدو راځي د خبرونو لنډیز ل عبد الحی ککړ خبر
د کابل امنیتی چارواکي وایي د دې ښار په څلورمه امنیتی حوزه کې د نننۍ چاودنې په نتیجه کې د وژل شوو شمېر یو لس ته رسیدلی دی او لس نور ټپیان دي. د کابل د امنیت قوماندانۍ بیان بصیر مجاهد مشال خدیجه تور په وژل شوو کې ولسی وګړي هم شته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په خبره ځانمرګ بیتکوونکي وروسته له هغه ځان سره چاودېدونکي مواد وچول چې د خیرخانې په لبېګر سیمه کې د قصیر نوین په نوم هوټل ته له ننوتلو د مخه د پولیسو له لوري وپېژندل شول. وژل شوو کې نه پولیسان دي. د پاکستان وزیر اعظم د فاټا ځوانانو جرګې ته ډاډ ورکړی چې د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه به غوښتنې زر ومنل شي. د ځوانانو جرګې نن په اسلام آباد کې له شیخ خاقان عباسي سره لیدل وکړل او غوښتنه یې وکړه چې سیاسي ختم، فاټا دې په خیبر پښتونخوا ګډه او د قانوني مالیاتي کمیشن لاندې مختص کړل شوي پیسې دې ورکړل شي. پاکستان وایي تمه لري چې د جنوبي ایشیا د سیمه ییزې همکاري سازمان سارک سرمشري سبا ډېر ښه زر په اسلام آباد کې اوسي. نن په اسلام آباد کې حکومتي خبري غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پلان ډاکټر محمد فیصل ول اسلام آباد تیر کال هم غوښت د سارک غونډه په اسلام آباد کې وسي خو د دې په وینا د هند د نګو نواجي ونه سوه. د پاکستان الیکشن کمیشن وایي په ټول هیواد کې یو کوډ او اوولس لکه ښځې له ووټر لیسټونو څخه بهر دي. د الیکشن کمیشن په وینا د دې ښځو د حکومت د اجرا لپاره ډېر زر د نادرا سره په ګډو د شناخت کارډونو جوړولو کم پیل کړی. دا خبره د انتخابي کمیشن مرستیال مشر نګهت صدیق نن مشالې ته وکړه. په کوټه کې په یو سوال برید کې د پولیسو لوړپوړي چارواکي او د هغه د کورنۍ درې غړي وژل شوي. پولیس وایي د ګاشپه د اس اس پي محمد الیاس ګاډي د پټې په نوي کلي کې په نشه شو. په برید کې د هغه ښځه زوی محمد عادل ټکټ او یو ورور هم وژل شوی او مسای ټکې شوی دي. د افغانستان اجرایي رئیس په واشنگټن کې د امریکا د ملي امنیت له سلاکار سره د افغانستان د اجرایي ریاست څخه په یو خبر پاڼه کې راغلي چې عبدالعبد الله مکچل د چهارشنبې د ورځې په لیدونکو د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي د عملي کولو او هم په سیمه کې د سختې ریزې په وړاندې د مبارزې پر څرنګوالي بحث وکړ. د ناټو عمومي منشي وایي ډاډه دی چې د ناټو به د نوي میلادي کال په تېرېدو سره په افغانستان کې هغه ځواکونه ولري چې هلته شته. یان سټرلر دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ له ایسوسیټو پرس خبري اژانس سره کړې دي. وسلاغه چې د زمبابوي فوج د دیوا د پلازمین حراره کنټرول واخیستن په زمبابوي کې د کړکیچ سطح لوړه شو. د سوي د زمبابوي په پوج پروند د اقدام د ولسمشر رابرټ مګابي پر شاوخوا راټوڅو کړي په وړاندې عملیات وبلل. د برتانیې ټلګراف رسپانه رپورټر کوي د برتانیې حکومت چې غواړي په ایران کې د بندي د برتانیې ایراني اصل مرستندوی کارکونکو راخوچ کړي تیاری نیسي چې ایران ته 400 میلیون پاونډه ولېږي.
اوریدل اوریدونکو همدې سره د مشال ریډیو نسبت خبرونې پای ته رسیږي. زه بشیر ګواښ در سره د مشال ریډیو د ټول ټیم په استازیتوب مخه کوم. خوشحاله اوسئ او که په همدې څپو پاتې شوئ ډیوه ریډیو اورېدلی شئ.